سلام د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: دوحې ته له افغانستانه د سیاسي مشرانو د تلونکي پلاوي سفر نن بیا وځنډېد. د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو برخلیک به څه کیږي؟
باورونه ده چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د افغانستان د سیاسي برخلیک سره خپل مسیر پیدا کوي.
پر افغانستان د طالبانو واکمني پرون او نن
نجونې په عادي مغلباتو پسې د اشرف غني په وخت کې ګرځېد مغلباتې دي او مغه فکري په سر دي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د امریکا حکومت غواړي اکثریت امریکایانو ته د کورونا ویروس ضد واکسین تقویتي دوزونه ورکړي.
نور مطالب او په دوهم نیمایي کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم خبرو. خلومړی خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
له کابل دوحې ته د دریو افغان سیاسيونو سفر وځنډیده. طالبانو عمومي عفو اعلان کړ او واشنگتن د ایران له لوري د یورانیم فلستولي تاندیشنه څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل: د ملي مصالحې دالي شورا د مشر عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قطر سفر وځنډیده. د ملي مصالحې دالي شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی و دا پلاوی نن پلازمینې دوحې ته لاړ شي، خو دا سفر ځنډیدلی دی. دې سرچینې د دې سفر د ځنډیدو علت بیان نه کړ. حامد کرزي او عبدالله تیره شپه ویلي وو چې دوی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام پر سر د خبرو لپاره پلازمینې دوحې ته روان دي. طالبان په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړ او له شزو یې وغوښتل چې د دې ډلې له حکومت سره یو ځای شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون وکړي انعام الله سمنګانی نن د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ چې شزه باید د شریعي قانون مطابق د حکومت چوکاټ کې شامل شي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي امارت نه غواړي چې د شزو حقوق وخوړل شي او قرباني شي. وروسته تر دې چې طالبانو د افغانستان پلازمینه کابل او نورې سیمې ونیولې، شزه او نجونې د خپلو حقونو له لاسه ورکولو ته ډېرې اندېښمنې شوې. طالبانو په خو هم ورته خبره کړې وه چې د اسلامي شریعت په اساس د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی کوي، خو په نویمه میلادي لسیزه کې دې ډلې د خپلې واکمنۍ پر مهال ښځې او نجونې د کار او زده کړو له حقونو محرومې کړې وې. هند په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکونکي وویستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایر مدام باغچی نن په ټویټر کې لیکلی دي اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکونکي دستي هند ته انتقال شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې روانه اونۍ د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته په زرګونو افغانانو سختې هڅې پیل کړې دي چې له کابل ووځي. وروسته تر دې چې پرون د ګډوډیو له امله د کابل هوایي ډګر بند شو، د امریکا دفاع وزارت ویل چې بیرته د ډیپلوماټانو د ایستلو لپاره الوتنې پیل شوې دي. روسیې ویلې دي چې په کابل کې له خپل سفارت یو شمېر ډیپلوماټان ایستلي دي. تاکل شوې ده چې د روسیې سفیر دیمتری ژیرنوف نن د طالبانو له استازو سره د روسیې اتباعو او د سفارت د کارکونکو د خوندیتوب لپاره خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج د افیر راس ویلسن وای دی او د سفارت کارکونکي په کابل کې د امریکایانو او هغو افغانانو لپاره چې ممکن زیان ور واوړي د ایستلو لارې چارې لټوي او په دې برخه کې سخت کار کوي. ښاغلی ویلسن په ټویټر کې لیکلي دي چې د امریکا له خلکو سره ژمنه پدزای او تلپاتی ده. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه دي چې د افغان خبريالانو د حفاظت لپاره ډیر څه وکړي. د کمیټې د دوشنبه پروس په بیان کې وویل افغانستان طالبانو نیولې دي، نو واشنگتن باید د افغان خبريالانو لپاره بیړنۍ ویزې چمتو کړي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی زیاتوي چې د افغانستان دننه د سلګونو سیمه ایزو خبريالانو او رسنیو کارکونکو ته اندېښنه لري چې د طالبانو را روان رژیم یې په نقشه نکړي. د سی پی جی مشر جوویل سیمون وایي د بایدن دا باید تر خپل وسه د رسنیو له ازادي او د خبريالانو له حقونو دفاع وکړي څو افغان خبريالانو ته زیان ونه رسي شي. سی پی جی د نږدې 300 خبريالانو دوسیه ثبت کړې دي او هڅه کوي چې د سلګونو نورو دوسیه وارسوي څو د خوندیتوب لارې چارې ورته ولټول شي. د فرانسې ولسمشر اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان له روان وضعیت څخه تر هغه استفاده ونه کړي. ایمانوئل ماکرون له پاریس څخه په وینا کې چې د تلویزیون له لارې پرون خبره شو وویل
La déstabilisation de l'Afghanistan risque également
dans Terroristes de l'Afghanistan qui stawhat kibi che la debi sabati gata wakhli de malgor milato amniyat shura bait yow mushtarak aw mutahid jawab barkri شغل ماکرون دیت هم اندیشنه و شده چې د افغانستان بی ثباتی به د اروپا په لور د کډوالو بهیر ورمات کړي. طالبان ویلی دی چې په کابل کې د شریعت شخ راډیو خبرونه پیل کړي دي. د طالبانو د فرنګي کمیټې مشر امیر خان متقی پر خپل ټویټر پانه دا خبر ورکړی دی. د دوی ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته د دغه راډیو د عمومي مسول مولوی ضیاء الحق حقمل ویډیوي پیغام لیشل چې هغه پکې خلکو ته د امنیت او آرامۍ ډاډ ورکوي.
اوس په ټول هیواد کې حالات د عادي کېدو پر لور روان دي او تر اوسه هیڅ د بی امنۍ کومې لوی پیښې نه دي ترسره شوې. اسلامي امارت هم په مکرر ډول اطمینان ورکړی دی چې د ولس د سر مال او عزت د ساتلو لپاره پریکنده ګامونه اخلي.
طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادي وصولو ته ژمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوې راپور لیدلې چې څرګندوي ایران یورانیم فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په ویان کې ویلي دي ایران د یورانیم او د فلز تولید ته چې له اټومي وسلو سره ارتباط لري احتیاج نه لري. نیټ پرایس یاتوی چې ایران باید په اټومي برخه کې لږه سیاسو لاس واخلي او د 2015 کال اټومي تړون پلی کړي. د یورانیم او فلز څخه د اټومي بم د جوړېدو لپاره استفاده کیږي. راپورونه وايي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره غوړي اعلان وکړي چې د اټومي اشتو ترتیبو وروسته د کورونا واکسین تر دوهم دوز راوروسته ده. د دې واکسین دریم دوز هم خلکو ته ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانډو د یو شمېر چارواکو په وینا چې له موضوع خبر دي پرون راپور ورکړ چې ولسمشر بایدن بخپل پریکړه دا اونۍ اعلان کړي. د راپورونو لمخې د کورونا واکسین اخیستمن توپ د وخت لتیری دو سره کمی شي. د دې لپاره چې د کورونا وایروس دلتا بڼه ژر خپرې شي روغتیایي چارواکي د نتیجې ته رسیدلی دي چې د دې واکسین دریم دوسته اړتیا شته.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو که غواړئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته ورشئ azadiradio.com او azadiradio.org. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته که څه هم تمه و چې افغانستان نن یو درې کسیز پلاوی د راتلونکي نظام په اړه د خبرو لپاره دوهې ته ولاړ شي خو د دې پلاوی سفر ځنډیدلی دی. د ملي مصالحې د علي شورا یوې سرچینې ازادۍ رادیو ته ویل چې دا سفر نه کیږي خو د ځنډ په اړه د سرچینې څه ونه ویل. حامد کرزای، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار هغه کسان دي چې تمه و نن دوهې ته سفر وکړي. دا سفر داسې مهال ځنډیږي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د خلکو د ګڼې ګوڼې له کبله الوتنې افغانستان ته بندې دي. له کابله د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکوي.
تمه وه چې نن له کابل د قطر پلازمینې دوهې ته یو درې کسیز پلاوی ولاړ شي خو دا سفر ځنډیدلی دی. د ملي مصالحې عالي شورا یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته د سفر ځنډ تایید کړ خو دلیل یې روښانه نه کړ. تېره شپه حامد کرزي او عبدالله عبدالله وویل چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون نن دوهې ته ځي. د دې سفر موخه د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحثونه ښودل شوي. دا سفر داسې مهال ځنډیږي چې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې لا هم د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله ټولې الوتنې ځنډنې دي. د دې سفر د ځنډېدو یو دلیل هم کېدای شي په هوایي ډګر کې همدا ترنګلی حالت وي. معلومه نه ده چې د سفر کره نیټه به کله وي خو د ملي مصالحې عالي شورا یې هر څه ژر د کېدو خبره کوي. پرون طالبانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له کابل یو شمېر سیاسیون دوهې ته ورځي څو د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د راتلونکو ترتیب پاړه ټول افغان جهتون سره خبري وکړي. خو د دې خبرو محتوا او تر خوای د راتلونکو نظام څرنګواله هغه مسایل چې پاړه یې معلومات مبهم دي. طالبان ویلي چې غواړي ټول ګډونه اسلامي حکومت جوړ کړي خو دا چې څه ډول نظام بوي پاړه یې بحث نه دی شوی. بل خو له طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون ډېرې هیوادونو په دې اړه غوښتنې کړي څو د یو داسې نظام جوړېدو ته لار پرانیزي چې ټول لوري پکې شریک وي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د واک په یو تشه کې واقع دی او داسې رسمي اداره نشته چې نړیوال ملاتړ او قبولیت ولري څو د هیواد رسمي چارې پرمخ بوزي. که څه هم طالبان په افغانستان واکمن دي خو له افغانستان د جمهور رئیس غنی له وتو وروسته د ارګ د رهبرۍ چوکۍ د هغه ځای ناستې نه لري. دا هم معلومه نه ده چې په دوحه کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه به د دې چوکۍ برخلیک څه ډول وټاکي.
په افغانستان کې د روانې اونۍ بدلونونه پر کوم لوري روان دي؟ با په داسې حال کې چې طالبان اوس مهال پر ټول هیواد واکمن دي، راتلونکي کې به څه پیښ شي او تر اوسه په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ په دې اړه مې د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي هیلې ارشاد نظر وپوښت. له میرمن ارشاد نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې د کابل عمومي وضعیت څنګه دی. هسې لکه دوه نیمې لسیزې مخکې چې طالبان تازه پر کابل واکمن شول، هسې دی او که کوم بل ډول؟
لغه حالت نه نن پورې ډېر زیات فرق ده. فقط یوه ستونزه داسې لکه د مونږ یو هېوادوال له کابل نه ویلې چې بعضې غله د تورې جامې اچولي وو، ویښتې اوږده کړي وو، او د بعضو خلکو مال یې چورکه یا یې غلا یې وکړې. هغه په هغه ورځ وو چې لا ډاکټر غني نه وتښتېدلی او پولیسان هم چې خبر شول پوستې یې خوشې کړې، خار بیشیم دسته گرانگ پاته و چوک نو پکه نو غالک که خلکو سو استفاده و کرده، خلکو موتریم چود کرده، کورونایم کورو تم واو اختل او باز غلاغانه مکرده.
سوال داده چه ده خار آرائش مثلا نجون خز مرمن گرزی خلک راوتلی دی پا وطونو بازارونو که گرزی، نجون پا کم لباس که گرزی؟
نجون بند چه رو کلر کورو دی، مکتبون بندی، دفترون بندی، خزه اونجونه دیره کمی دی، یعنی دست نست میلی تو هم زیاده گردی. خود چه گردی هم پا عادی مغا لباسو کسی دی اشرف غنی پا وقت گردی دم مغا لباسی دی و مغا سی تکری پا تر دی خاص تغییر زی نمینم. اگه بعضی سو وقت ایجاب که وسم پا ایجاب که دی خود دیره کمی خزه زی وینم از چه گردی خو خاص کار بم نلدی دل پورو بودی.
او جبری چادری؟
نه نه چادری خو ایس نستا، ما ترست خزه پا چادری که ندلی دلی که دستی یو زیلی و دو زیلی و اتبا چادری داره که زمان هیت مونیل دی پسارک پاندی او نمونده ایم داغه دستی یو خاله ده ما سر از دکار کی او دارازی دلتا کور که و دیر یه هورا که تکره خوستا مالا و تویلی مال خاله ده تکره خود لکار که وی خدله وی دو دری زیلی و داره اولم لاره که رفیل چیر تزی وی ماو سیز داست زمان کار کما وی چه را تونو بیل وی رفیل تکر زوارده نو دستی کم خاص اغا نسته
مننه. میرمن ارشاد، له دو ورځو ابهام او ګډوډۍ وروسته اوس وضعیت پر کومه خوا روان دی، امنیتي نظر او له سیاسي نظره؟
ګوري پیشګوئی خو هیڅوک نسي کولای. زه خو هیڅ ځانته نه ورکوم چې پیشګوئی وکم. زه جرمني کومه یو هفته مخکې راتلمه چې ما ته ټولو خلکو ویلي چې مه راځه افغانستان ته. یو خو مې دغه کاکو پیدا دا مې وطن ده چې هر نظام بدلیږي را بدلیږي، زه به مې په خپل وطن کې یم، د خو هر د هر افغان وجیبه ده. خو کله چې مثلا نومې لیدي چې بعضې مشران چې تن په تن له طالبانو سره جنګېدل هغو ته یې غږ ونه کړ، لکه اوس مثلا اسماعیل خان مخامخ طالبانو سره جنګېده. نو اسماعیل خان یې خوشې که ما ته دا یو امیدواري پیدا شوه چې څوک چې تن په تن جنګ کې او مقابله کړي هغوی ته غږ دي کړي، نو ما ته بس غږ وکړي، نو زه بېغمه راغلمه. او اتالدین هم خبره سوم چې اسماعیل خان ته اجازه د سفر ورکړې او اوس ایران کې ده. اگر څه زه له فکري نگاه نه اسماعیل خان ته را یا د نورو خلکو ته چې خوشي سوي دي کوم هم نظري نه لرم، مګم په دې کې دا ښه کار کړی طالبانو چې عمومي افته اعلان کړې ده، په خپلې خبرې باندې خو تر اوسه پورې ولاړ دي. داسې زه تاسو ته پیشګویو کوم چې سبا به څه کېږي، بل سبا به څه کېږي. فقط ما اورېدلي دي چې د دوی مشران نن یو څو نفره را روان دي کابل پلو، او ټول څه نه دي را رسېدلي خو را روان دي. او هغه پلاوی چې رسمي سفر باندې پاکستان ته تللی وو هغوی نن ما واورېدل چې را رسېدلي دي. دو خلکو ته چا تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، دغه حالت ته فعلاً پورې.
یوه دقیقه وخت لرو، دوه پوښتنې لرم. طالبان به څه وکړي؟ آیا د حکومت پر جوړولو یې کار پیل کړی که نه؟ او بل، له هېواده د پخوانیو مشرانو د وتلو په اړه تاسو ته څه احساس پیدا شو؟
طالبان خو تر اوسه دل پر مشران نه دي راغلي، د حکومتي دوایر بند کړي دي، صرف په وزارت د صحت عامې کار کوي او نور دوایر بند دي. نن زه د وزارت تجارت کارمندان سره په تماس کې شوم، وایي دفتر ته یې نه خوشي نه کړو خو دروازې خولې کې مونږ ته ویلي چې تر اوسه لا تصمیم نه دی نیول سره خپل کورو ته راشئ، سبا یې بل سبا والدر
ته. او احساس مو لنډ کړه ته ووایاست؟
احساس خو مې دغه احساس ده چې د نران ځان ته نر وایي او ځان ته غیرتي وایي، او ویلې به چې دا وطن نه پرېږدو، نه تښتو، د خپلې خویندې ورونه او میندې دته په افغانستان کې یوازې خوشې کړه، او دوی بېغیرتانو تښتېدل، او په دوی د پوسې چې دغه افغانانې ښځې او دغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي، دا د دغه وطن اصلي بچیان دي، نه هغه سیاسیون چې راغله جوبونه یې ډک کړل، پیسې یې پیدا کړې او په نامردۍ سره وتښتېدل. کزه د دې په جاوه چې هر څوره فشار باندې غل یو مرمه مل خپل سره تیروله خو ځوندې نه تښتېده مزه چې ښه بهمه او دوی چې نارینه و دې ته تښتېدل لک شرم ته لازمه ده ډیر بغیرتی وکړه.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی هیلی ارشاد و چې په افغانستان کې د روان وضعیت او د راتلونکو احتمالاتو په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
د حقوقي، سیاسي او پوځي چارو ځین کارپوهان وایي چې په افغانستان کې له سیاسي او امنیتي پلوه د واک تشره منځته شوې ده چې په ملي او نړیواله کچه یې اندېښنې پرولې دي. دوی وایي که څه هم قبل ته د طالبانو له ننوتو سره کومه پیښه نه ده رامنځته شوې، خو دمګړۍ د هیواد د اداره کولو کوم مسؤوله اداره هم نشته. د تېرې یکشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني له کابله ووت. د واک له سپارلو پرته کابل ته طالبان ننوتل او طالبان وایي چې د نظم د ټینګښت لپاره کابل ته ننوتلی دي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
کابل ته د طالبانو له راتګه دوه ورځې تیریږي، خو لا یې هم د حکومت رسمي اعلان نه دی کړی. د حقوقي او سیاسي چارو کارپوهان وایي د غیر مترقبه حالت په افغانستان کې د واک تشه رامنځته کړې چې باید ژر تر ژره په یو ټول شموله حکومت ډاکه سي. د حقوقي چارو کارپو عبدالشکور د درس د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په کابل کې یو ځانګړی وضعیت حاکم دی.
خاص وضعیت حکم پرما دی، د یو طرف څخه انتقال د قدرت نه دی ترسره شوی، د بل طرف څخه د طالبانو مشر هم تر اوسه کابل ته نه دی راغلی، حکومت نه دی اعلان شوی، یو مطلق خراب حکم
پرما ده. ځینې نور بیا وای که څه هم اشرف غنی واک نه دی سپارلی، خو طالبان هڅه کوي چې په قطر کې له بیلابیلو ډلو سره تر خبرو وروسته په داسې یو ټول شموله حکومت هوکړه وکړي چې هم په نړیواله کچه او هم په کور دننه ټولو ته د منلو وړ وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ودیر سپای بیا وای طالبان هڅه کوي چې بیلابیلو خواو ته په حکومت کې ونډه ورکړي او د حکومت اوسنۍ تشه پرې ډاکه کړي.
تعدید لاندې هم یم، تمدن و ملکونو دے قدرتونو دے تعدید لاندې هم یم، او بیا به په رسمیت هم نه پېژني، دا یې نتیجه ده، بیا به مرستې هم ورسره نه کوي. او دا نو په دې لحاظ دوی ویلي دي چې موږ هماغه خبرو ته د سولې خپل ادامه ورکوو.
په همدې مهال کې د پوځي چارو کارپوهان وایي له سیاسي خلا سره په خوا کې امنیتي خلا هم رامنځته شوي، ځکه د دوی په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلی سر قومندان په توګه امنیتي واک نه دی سپارلی او اوس مسؤل امنیتي چارواکی نسته. د پوځي چارو کارپو باری عارض ازادي راډیو ته وویل دو ورځې وړاندې طالبان د کابل تر دروازو را ورسېدل. دوی که څه هم اعلان کړی و چې له کومې هوکړې پرته به کابل ښار ته نه ننوځي، خو وروسته یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په کابل ښار کې پولیس نسته، د امنیت د ټینګښت لپاره اړ دي چې د کابل امنیت خوندي کړي او ښار ته ننوتل. په ورته وخت کې د هند سفارت له کابله د خپلو کارکوونکو د وتلو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې اوس په کابل کې یوازې د درې هیوادونو پاکستان، روسیې او چین سفارتونه فعال دي. ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې له کابله د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته ولاړ سي او د راتلونکي حکومت پر جوړښت له طالبانو سره خبرې وکړي.
راپور کې مو واوریدل چې د حقوقي، سیاسي او پوځي چارو ځینې شنون کې وایي چې په افغانستان کې د قدرت تشه رامنځته شوې ده، او دوی وایي چې د قدرت تشې په ملي او نړیواله کچه اندېښنې پرولې دي. په افغانستان کې د قدرت تشه یا خلا وروسته له هغه رامنځته شوه چې د یکشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني له کابله ووت او ورسره طالبان پر کابل ورننوتل. خو اوس ګورو چې نړیوالو د طالبانو لخوا د افغانستان د چټک لاندې کولو پر وړاندې کوم غبرګونونه ښودلي دي. نوریاس نوری راته وایي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب وویل بریتانیا به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې طالبان د افغانستان لپاره حساب ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د وستر صنعتي هیوادونو یا جی ودې ډلې د یوې سرمشریزې د رابللو غوښتنه وکړه. جانسن چې هیواد په اوس وخت کې د جی ودې ډلې مشري کوي دغه غوښتنه پرون له خپل فرانسوي ساري ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په خبرو کې مطرح کړه. ویویل مشرانو ته په کار ده چې د افغانستان د وضعیت او د طالبانو لخوا واک ته د رسیدو په ترڅ کې د یو بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. هغه زیاته کړه التیا ده چې د رامنځته شوي وضعیت په وړاندې ټول یو ګډ دریځ غوره کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل په افغانستان کې بې ثباتي به د دې سبب شي چې اروپا ته له دې هېواده د کډوالو یوه بله څپه پیل شي. هغه وویل فرانسه به له نورو اروپایي هېوادونو او امریکا او روسیې سره په اغېزمن ډول د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو ټویټ کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن سیشن به د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. هغه زیاته کړه افغانستان اوس په یوه څلور لاره کې دی او د نړیوالې ټولنې همکاري ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان بیا نړۍ ته د ترهګرۍ پر ګواښ بدل نه شي او په دې هېواد کې د بشري اساسي حقونو د درناوي مسله یقیني شي. امریکایي جمهوری پال مخکخ سناتور لنسی ګراهم وویل که د امریکا ولسمشر جو بایدن په رښتیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه وي نو به په افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت له حقایقو لرې وي. د امریکا د استازو جرګې جمهوری پال غړي جیم بینکس ویلي تر اوسه د جو بایدن په څیر هیڅکله هم بل امریکایي مشر نه دی لیدلی چې له خپلو مسؤلیتونو او مشرتابه یې اوږه خالي کړې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل ولسمشر بایدن د بشري حقونو موضوع ته ډیر اهمیت ورکوي او په دې اړه د نړیوالې ټولنې د یوې اجماع د جوړولو لپاره تیاری نیسي. خو ښاغلي سولیوان ویلي چې دا د دې دلیل نه شوی کېدی چې متحده ایالات د درېیمې لسیزې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاتې شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماتې او له دې هېواده وتلې باید په دې هېواد کې د عادي ژوند امنیت او تلپاتې سولې پر فرصت بدل شي. هغه ویلي ایران په خپل ګاونډ افغانستان کې د ثبات د ټینګښت ملاتړ کوي او له ټولو ډلو غواړي چې یوه ملي جوړجاړي ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی چې هېواد د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی ویلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې چټکو پرمختګونو ته اندېښنه لري او قطر به ډېرې هڅه وکړي چې په دې هېواد کې په تېره اوس چې یوه خلا رامنځته شوې ډېر ژر سوله ییز انتقال ته لاره هواره شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅو کې د یوه شریک په توګه په دې هېواد کې د خلکو نورو وژنو او کړاوونو ته اندېښنه لري. هغه ویلي طالبان به په راتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو د هر هغه غړي د وژلو یا ورسره د بد چلند مسؤول وي چې ورته تسلیم شوي یا یې د جګړې په مهال نیولی دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندا آردرن ویلي هغه څه چې موږ غواړو ووینو دا دی چې آیا ښځې او نجونې به کار او تعلیم ته پرېښودل شي. هغه څه چې دوی په دودیز ډول په هغو سیمو کې چې طالبان پرې واکمن ول ترې بې برخې وي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په اړه جزئیات مو له ازادۍ راډیو اوریدل.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي او دوته را سره اوسې. خدا شپه ورزو یوې نړیواله موضوع ته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې د امریکا ټول وګړي باید د کورونا وایرس ضد د 2 دوز واکسین ترلاسه کولو اته میاشتې وروسته تقویتي د واکسین ستنې ولګوي. دا راپور نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د امریکایي چارواکو له قوله ورکړی دی. د موضوع جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د راپور لمخې روغتیاي چارواکو ویلي چې تقویتي دوزونه ځکه اړین دي چې دلتا واریانت ویروس ډیر ژر اخیستل کیږي او شواهد ستا چې د مخکې واکسینو اغیز ورباندې د وخت په تیرېدو کمیږي. لومړی تقویتي دوزونه به هغو کسانو ته ورکړل سي چې په روغتیاي برخه کې کار کوي او وروسته به د لوی عمر کسانو ته ورکړل سي. اټکل کیږي چې دا تقویتي واکسین له سپتمبر میاشتې پیلېدای سي. تیره اونۍ د امریکا د درملو ادارې تقویتي واکسین تایید کړل. د کورونا وایرس دلتا واریانت بڼه په امریکا کې د نویو سبت سویو پیښو لامل بلل سوی. که څه هم 80% وګړي بشپړه واکسین سوي دي، اکثریت مثبتې پیښې او مړینې د هغو کسانو دي چې نه دي واکسین سوي. خو ویل کیږي چې لومړي 2 دوزونه واکسین د دې ویروس پر وړاندې بیا هم اغیزمن ثابت سوی دی. د تقویتي واکسینو خبره داسې مهال کیږي چې د جو بایدن اداره نه د توانېدلې د امریکا نیمای نفوس قانع کړي چې باید واکسین وکړي. ویل کیږي دا کار به نور هم ستونزمن سي که لومړي 2 دوزونه واکسینو اغیز کم سي او د تقویتي واکسین اړتیا سي. تر امریکا مخکې اسرائیل 2 اونۍ وړاندې د لوی عمر کسانو ته تقویتي واکسین پیل کړل. اسرائیل د نړۍ له هغو هیوادونو چې تر ټولو زیات نفوس یې د کووید-19 پر وړاندې واکسین سوي دي، خو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډلټا واریانت نوې پیښې مخ پر زیاتېدو سوې. د اسرائیل نوی معلومات ښیي چې فایزر واکسین په لوی عمر کسانو کې یوازې 55% اغیزمن و چې په جنوري میاشت کې بشپړ واکسین سوی و.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونې خبريږي. ستاسو له پیغامونو
زه مهران د کابل څخه د څنګه چې کابل امنیت حکومت نوی دغه ته تسلیم شو او یا ونیو چې هر څنګه چللی خو د کابل امنیت باید تنظیم شي. دغه د کوم تاسیسات او حکومتي دي هغه ټول خالي دي، زه څوک پکې نشته. هوتی دي چې نو د نوی حکومت ته پکار دي چې ورځان ورسوي هلته واغ ځینې کنټرول کې ونیسي چې چپاول شروع دی. د هغې دینه ملکیان دي، هغې دینه غلاګانې کوي، د شپې د طرف د طالبانو په جامه کې کسان راوځي په بعضې ساحاتو کې، هغوی غلاګانې کوي، هغوی ولاړ دي. ځکه په کابل کې چې کړه دوی راتګ اوازه شوې ده، که ملکي میدان دی که نظامي میدان دی، ټول ورته او تاسیسات یې او حکومتي چې دي دغه ټول خالي شوي دي. باید دوی رسیدګي هلته وکړي، ځکه دغه د حکومت د ملت مال، د بیت المال مال دی. هر سړی چورکوي او تختوي ځان دوباره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه تاسو سره تماس کیم. کوم وخت چې رامنځته شوی دی، ډېر یو ناول او ترینګلی حالت دی. ټوله واویلا د چوک جاړي د چا په خوله باندې مسکاګانې نشته دی، خو ډېر یو بد حال دی. کوم طالبان چې راغلي، دوی هم خارجیانو نړیوال ته زموږ یو بد پیغام انتقالوي، ځکه ټول د تمبوزکونو د هغه په حالت کې دي، مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت ته درې څلور سره داخل شوي دي. نو ډېر بد حالت دی. هر څوک کوشش کوي په یو لار نه په یو لار د دې هیواد او د دې ښار نه ځان وباسي.
د صفت الله رحیمزی د وردګو یو تن اوسیدونکی او د کندهار پوهنتون د ادبیات پوهنځي د څلورم ټولګي محصل یم. زما سره دغه سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زره د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبې شروع شي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ تاسې د څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې. اوس چې دغه وضعیت سم شو، باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبې فرض بیرته عملا حضوري درسونه شروع شي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه.
ستاسو پیغامونه وو چې ازادۍ رادیو خپره کړل. که تاسو هم نظریات لرئ او غواړئ چې ازادۍ رادیو لارې د نور خلکو تر غوږونه ورسوي، د خپلې سیمې، د خپل شاوخوا کلی د وضعیت په اړه، نو د ازادۍ رادیو د ټلیفون په شمیرو لمونږ سره په تماس کې شئ. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ټلیفون شمیرې هم درته خبرو. خو د شپه 4:30 دی. مخکې له دې چې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه درته وړاندې کړو، احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي مصالحې دالي شورا د مشر عبدالله عبدالله، د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قطر سفر وځنډیده. د ملي مصالحې دالي شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې وه دا پلاوی نن پلازمېنې توهې ته لاړ شي، خو دا سفر ځنډېدلی دی. طالبانو په افغانستان کې عمومي عفه اعلان کړه او له ښځو یې وغوښتل چې د دې ډلې له حکومت سره یو ځای شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون وکړي انعام الله سمنګانی نن د افغانستان له ملي تلویزیون اعلان وکړ چې ښځې باید د شرعي قانون مطابق د حکومت په چوکاټ کې شامل شي. هند په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکونکي وویستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند نن په ټویټر کې لیکلی دی اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکونکي دستي هند ته انتقال شي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه دي چې د افغان خبريالانو د حفاظت لپاره ډیر څه وکړي. د کمیټې د دوشنبه په ورځ وی بیان کې وویل افغانستان طالبانو نیولې دي نو واشنگتن باید د افغان خبريالانو لپاره بیړنۍ ویزې چمتو کړي. د فرانسې ولسمشر اندیشنه څرګنده کړه چې د افغانستان روان وضعیت څخه تر هغه استفاده ونه کړي. ایمانوئل ماکرون په یو تلویزیوني وینا کې وویل تروریستي ډلې په افغانستان کې شته او هڅه کوي چې له دې بې ثباتۍ ګټه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره غوړي اعلان وکړي چې د اتومي اشتو د ترتیری دوه وروسته د کورونا واکسین تر دوهم دوز را وروسته د دې واکسین دریم دوز هم خلکو ته ورکړي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د میړل خو د میرمنې شخصي و کورنۍ ته سپارلستون ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزه یې تل د مور او پلار منونکي ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته یې خپل وفاداری ثابت کړي وي. خو آیا په دې کار سره وي د خپل خزه حق تر پخولاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي